پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیو د خپرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره د کابل د حامد کرزی هوایی ډګر د چارو کنټرول په خپل لاس کې اخلي. د پاکستان د بندونو چارو وزیر وایي طالبان هڅوي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. طالبان تاییدوي چې د یو شمېر هیوادونو له لورې هڅول کیږي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو په یوه غونډه کې وویل
موږ په ولسمشر غږ کوو، په طالبانو ورونو غږ کوو چې په خپل مابین کې صلح وکړي.
په ننګرهار کې مو د ودونو د سوغات له یوه نوي دوره خبرو.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډېر جلده کتابونه پکې ول.
د خپرونې په دوهمه نیمایي کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه یو بحث لرو. خو تر هر څه وړاندې نوریاس نوري د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د هرات په غوریانو ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه برید کې د ولسي پاڅونوالو دوه تنه وژل شوي او د پاڅونوالو په ګډون له لسو زیات کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې پر ضد د اسلام پالو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هېواده د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي. اروپایي ټولنه وایي یو نیم لک روسي پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای په ځای شوي دي. بشپړ خبرونه. د هرات والی په غوریانو ولسوالۍ کې پر ولسي پاڅونوالو او امنی قمندانۍ د وسلوال برید د شنډېدو خبر ورکوي. عبدالوحید قتلي وایي چې طالبانو غوښتل یو موټر بم د غوریان ولسوالۍ د امنی قمندانۍ په څنګ کې د پاڅونوالو په پوسته کې والوزوي. ښاغلی قتلي زیاتوي چې امنیتي ځواکونو برید کوونکی هدف ته تر رسېدو مخکې تشخیص او په نښه کړ، خو په چاودنه کې دوه ولسي پاڅونوال وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د هرات والی وایي چې له موټر بم چاودنې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ جګړه ونښته چې څو ساعته دوام وکړ. دغه راز د هرات د والي له مطبوعاتي دفتره په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې په دغه پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د دولسو ملکیانو د ټپي کېدو خبره شوې او ویل شوي چې د هستوګنې څلور کورونه بشپړ ویجاړ شوي او په لسګونو نورو ته زیان رسېدلی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ یوه نجلۍ او یو هلک وژلې دي. د پکتیا د امنیې قمندانۍ ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل پیښه پرون هغه مهال وشوه چې د ماشومانو د هوان یوه زړه مرمۍ ټکوله.
د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ کې نجلۍ ده او همدارنګه بل یو هلک دی. په باندې چې راوتلی بیا یو مرمۍ پرته د پخوانۍ مرمۍ د همدغه مرمۍ کله ټکولې ده. د هوا مرمۍ د دې مرمۍ انفجار باندې کړې دي چې په ډېره خوشنۍ سره باید ووایو چې دواړه په شهادت سره رسېدلي.
د امیری په وینا نجلۍ لس کلنه او هلک شپاړس کلن و. د افغانستان په ناامنه سیمو کې د وسلوالو ډلو لخوا د سړک پر غاړو ایښودل شوي ماینونه او د تیرو څلوېښتو کلونو له جګړو پاتې ماینونه او ناچاودي مهمات اوس هم د ګڼو افغانانو ژوند ګواښي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې پر ضد د اسلام پالو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هېواده د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي. شیخ رشید احمد په یوه ثبت شوې ویډیو کې چې نن خپره شوې دغه خبره کړې او ویلي دي د پاکستان د تحریک طالبان لبیک له ډلې سره تر اوږدو خبرو دې پرېکړې ته رسېدلي چې حکومت به په دې اړه یوه مسوده نن پارلمان ته وړاندې کړي. له پاکستانه د فرانسې د سفیر ایستل د پاکستان د تحریک لبیک چې له څو ورځو راهیسې په فرانسه کې د هغو کاریکاتورونو د خپرېدو په وړاندې چې حضرت محمد ته سپکاوی بلل شوی مظاهرې کړي دي یوه غوښتنه ده. د سخت دریځې ډلې د خپلې دې غوښتنې لپاره حکومت د اپریل شلمه چې نن د وروستۍ ضرب الاجل ټاکلی دی. د تحریک لبیک د ډلې چارواکو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې ویلي یو نیم لک روسي پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای په ځای شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دوشنبې په یوه کنفرانس کې وویل د عسکرو دومره لوړ شمېر د اندېښنې وړ دی او هره شیبه ممکنه ده چې یوه وړه لانجه یوه جګړه رامنځته کړي. بورل زیاته کړه چې روسیې له اوکراین سره پر پوله خپل پوځي حضور په بې ساري ډول پراخ کړی دی.
is the highest military deployment of Russia.
Da lumray zaldi che do Ukraine sarhad ta dumra der Rusi paujan astawal kish. Da dandeshne warda che dalta dumra ziat sartir zay przay kish. Zaka dalta ya halta yo or bali dalasi.
Rusi da sawakh la Ukraine sar pa pula yo nim lak sartir zay przay kri che us us da Ukraine pa khatis kri taza ne khatu raporuna warkal shiviri. De Ukraine askaro aw Rus palaw biltun Paulo termans pa wakalana jagra ke la tswarlas zaru زیات کسان وژل شوی دي اروپای ټولنې ډاډ ورکړی چې له روسیې سره په ډیپلوماتیک لانجه کې به د چک جمهوریت تر څنګ ودرېږي او پر ملاتړ به یې وکړي دا لانجه د چک له هغې ادعا وروسته رامنځته شوه چې ویې ویل د دې هېواد د وسلو په یوه ډیپو کې په بمي چاودنه کې د روسیې هغو پوځي اجنټانو لاس درلود چې په بریتانیا کې د روسیې د استخباراتو د یوه پخواني اجنټ د مسمومولو په قضیه کې ښکېل و د پراګ او موسکو ترمنځ د دې ډیپلوماتیکې لانجې په نتیجه کې روسیې په موسکو کې د چک د سفارت شلو کارکوونکو ته له دې هېواد د وتلو امر وکړ او له هغه مخکې د چک حکومت اتلس روسی ډیپلوماتان په دې تور له دې هېواده وویستل چې ګنې د روسیې استخباراتي فعالان دي دواړو هېوادونو پرون خپل ډیپلوماتان او د هغوی د کورنۍ غړي په دولتي الوتکو کې کورونو ته ستانه کړل پرون دوشنبه د دې لانجې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له خبرو وروسته د دې ټولنې د بهرني پالیسۍ د مشر جوزف بورل ویاند وویل اروپایي ټولنه په اروپا کې د روسیې د پرله پسې خطرناک او خصمانه چلند له کبله اندېښنه لري
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل ستاسو د دې خبرونه کوربه زه عصمت څاروان یم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي وړاندې په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه راپورونه لرو د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي له ناټو ځواکونو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ټولو مسؤلیتونو د اخیستلو لپاره تیاری لري د دې ادارې ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې دا اداره د دې مسؤلیت د اخیستلو لپاره په نړیواله کچه ظرفیت لري او ناټو باید مخکې له وتلو دا مسؤلیت دوی ته وسپاري ناټو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي نور حال په دې راپور کې
د ملکی هوایی چلان ادارې په افغانستان کې مش ناټو ځواکونو ته دی لیک په استول سره ویلي چې دغه اداره چمتو ده د حامد کرزي نړیوال هوایی جګر د هوایی کنټرول د ټولو چارو مسولیت پر غاړه واخلي په دې لیک راغلی چې دغه اداره تمل لري چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټول هوایی ترافیک د کنټرول مسولیتونه دوی ته وروسپارل سي دغه ادارې ویان محمد نعیم صریحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې هم ویلي دي او مخکې لري چې ناټو له افغانستان ووځي باید دوی ته دا مسولیت ورکړل سي ځکه دوی نه غواړي چې په راتلونکي کې په دې برخه کې یا په نورو عملیاتي چارو کې ورته کومه ستونزه رامخته سي دغه اداره وایي چې دوی اوس په نړیواله کچه دا معیارونه او ظرفیتونه لري په دغه لیک کې د ملکي هوایي چلن ادارې ویلي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته د هیواد اویا سلنه خدمات وړاندې کوي د افغانستان هوایي دروازې په توګه د سیاسي اقتصادي او امنیتي اړخه له زیات ارزښمن څخه برخمنه بللې ناټو ځواکونو ته د ملکي هوایي چلند په دلی کې احمد شاه بابا هوایي ډګر یعنی په کندهار کې د مسؤلیتونو لیک تجربې ته اشاره کړې ده چې هغه مهال مسؤلیتونه په وکړتي ورته انتقال شوي و نه لستونزو سره مخ شوي و دوی اوس ټینګار کوي چې نه غواړي هغه تجربې بیا تکرار شي او د یو مسؤول ارګان په حیث د غیداره دی بوبخې د ناټو دی د غیداری ته د مسؤلیتونو وروسپاري هته موږ په دې اړه د غوښت ملاتړ ماموریت ناټو نظر هم واخلو ته تر دې دمه زموږ پوښتنو ته جواب نه دی ویلای ناټو د مهال د افغانستان د اکثر هوایي ډګرونو د هوایي ترافیک مسؤلیت لري خو افغان حکومت تل ټینګار کوي چې اوس دوی دغه مسؤلیت د بیرته اخیستلو لپاره په کافي اندازه مسؤلیت لري بل خو د کابل حامد کرزي هوایي دګر دین په خوانی مسولین وای وړاندې هم له ناټو او بهرنۍ ځواکونو دغه مسولیت غوښتنه سوی خو دوی نه د منلې لدی ډلې د حامد کرزي هوایي دګر په خوانی مشر یعقوب رسولی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال شاوخوا 15 کاسه په چاوار سهوی کنټرول انجینری او نور تخنیکی برخو کېستا د ټول افغانان دی خو او دا ظرفیت هم لري چې بش پر توګه دا ځایونه کنټرول کړي. خو د ویلي چې تر اوسه پورې د فضا کنټرول له ناټو سره ده، ناټو تر دې دمه د دوی د غوښتنه نه ده منلې. ملکي هوایي چلند اداره په داسې وخت کې له ناټو د غوښتنه کوي چې ټاکل شوې د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پایل او د سپتمبر تر 11مې دا بهیر پای ته ورسیږي.
ډېره مننه. په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د هوایي ملکي چلن اداره وایي چمتو ده چې د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان تاییدوي چې د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره له یو شمېر هیوادونو سره خبرې پیل کړې دي. د دې ډلې ویندوی زبیولا مجاهد نن آزادي راډیو ته وویل استازي د امریکا، قطر او ترکیه سره په خبرو بوخت دي او کچېرې اندېښنې ته ځواب وویل شي سولې ته د رسیدو لپاره به له هر فرصته استفاده وکړي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد د دې ډلې د قانع کولو لپاره له خپل ټول توانه کار اخلي. په دې موضوع راپور لرو.
طالبان وایي استازي له امریکا، ترکیه او قطر سره په خبرو بوخت دي څو د استانبول او د افغانستان د سولې په اړه راتلونکو غونډو کې د ګډون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد نن د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې د دوی اندېښنې ځواب شي د افغانستان د سولې لپاره له هر جوړ شوي فرصت ګټه اخلي. دی وایي اوس خبرې روانې دي او دوی تېره ورځ هم ناستې کړي او کېدای شي راتلونکي کې هم وشي څو هڅه وشي چې د راتلونکو ګامونو لپاره د دوی اندېښنې له منځه لاړ شي او دا یوه معقوله خبره هم که څه هم تمه وه چې د استانبول غونډه د اپریل په 24مه وشي خو اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي یو ځل بیا دا غونډه له ټاکل شوې نیټې وځنډي ځکه د دې ناستې یو مهم لوری چې طالبان دي دا یې خپله وروستۍ پریکړه نه ده کړې. خو بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد د ډلې د قانع کولو لپاره د خپل ټول توان ګټه اخلي. ښاغلی قریشی رویټرز اژانس ته ویلي طالبان خپله پریکړه کوي خو دوی به یوه هڅوي چې د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد مشر جمعه خان همدرد له طالبانو غواړي چې تېرې تېروتنې تکرار نه کړي او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. ښاغلی همدرد نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا لخوا پر جوړې شوې طرحې هم نیوکه وکړه او د ټولو لوریو وغوښتل چې پر یوې واحدې طرحې سره تلاشي. د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی او له یوې واحدې طرحې او اجماع سره به ترکیه ته ولاړ شي. د دې شورا ویان فریدون خوزو
د ناست لپاره زموږ له اړخه چمتووالی نیول شوی دی. موږ کاملا چمتو یو چې له یوې واحدې طرحې سره او له یوې اجماع سره په دې ناسته کې ګډون وکړو او خپل طرحه وړاندې کړو. اما تر اوسه هم طالبانو هیڅ راز امادګي نه ده ښودلې چې په دې ناسته لپاره
د استانبول غونډه د افغانستان د راتلونکي سیاسي وضعیت په اړه د امریکا په غوښتنه او د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړیږي چې مهم بحث یې د افغانستان د سولې پروسې ګړندي کېدل او یوې سیاسي حل لارې ته رسیدل دي.
له بلې خوا پرون په خوست کې د سولې د روانو هڅو په ملاتړ یو غونډه جوړه شوه. د غونډې ویناوالو له شکیلو خوا وغوښتل چې جګړه ودروي او په خپل منځ کې سوله وکړي. دوی په خلکو هم شخ وکړ چې د ټول ګټو پروژو په ساتنه کې ونډه ادا کړي. تفصیل له سیمې څخه.
د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د وی غونډې لاري په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د دې غونډې ویناوالو پر خلکو غږ وکړ چې د سولې د هیواد پرمختګونو او ټولګټو پروژو د ساتنې لپاره یو لاس شي. دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د اړتیا او ارزښت یادونه وکړه. ویل کچیر زموږ هیوادوال د ژوند اسانتیاوي او ښه اقتصاد غواړي نو باید په ګډه له امن او ملي پروژو ساتنه وکړي.
د قران عظیم شان د آیتونو په رڼا کې د نبی علی السلام د حدیثو ارشاداتو په رڼا کې زدومره ویل شم چې الله چې فتقوا الله د اعلان او ویریږي او اصلحوا ذات بینکم په خپل منځ کې صلح وکړي. نو صلح الهي امر او د ژوند د بخترین اړتیاو دی وجه نه ده. نو موږ په ولس مشر غاښ کوو، په طالبانو ورونو غاښ کوو چې په خپل مابین کې صلح وکړي. وینه په وینه نه سپکیږي، په ورور وژنه وطن نه جوړیږي. دوهمه خبره زه د اوبو د بندونو د زیربنایي پروژو په مورد کوم. که موږ ښه سړکونه، ښه بندونه، پلچکونه،
نه او خا اقتصاد خ پرمختګ ولرو نو مونږ یو سوکاله ژوند ولرو.
د سوریا او ملي پروژو په ملاتړ غونډه کې یو شمېر ښځو هم برخه اخیستې وه. مدني فعال نادیه باوري هم لږ کې لخوا د جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه.
او مونږ غواړو امن هسې یوې خور مور مېرمنې چې باید سوله راشي. په دواړو خواو غږ کوو چې د جنګ و جګړه بس کې او خپلې وینې تویونې بس کې او سوله راولي. مونږ ولسمشر واقعا د افغانستان لپاره ملي پروژې پلې کړې او دا داسې پروژې دي چې راتلونکو نسلونو ته په درد خوري. یعنی که مونږ نه وو هم مونږ نسلونه به یې دېنه استفاده کوي.
پخواني جهادي قمندان خانوري وویل نور باید جنگ بس شي ځکه خلکو ته په جنگ کې مالی او ځاني زیانونه واوښتل.
جنگ باید نره بس شي. جنگ ته باید پای ټکی کې وشي. خلک تباه شول، خل بربود شول، خلک وږي شول، خل تږي شول. جنگ کې ته ووند افغانستان اوس چا دا جوړ شوی دی. اشرف غنی دا په کلیو ګرځي پیسې جوړوي، موږ ته روري بندونه ته جوړوي، لیارې جوړوي، سړکونه جوړوي، وطن خولی کوي، ګلونه کوي، ځنه خلک ګلونه کوږي پړمه خېړوي.
په دې غونډه کې د حکومتي مسؤلینو په استازورۍ د ولایت ټولنیزې مرستیالې زینب افغان خبرې وکړې او ولسونه یې د نظام نه کلک ملاتړ ته راوبلل او ویې ویل
د سولې په پروګرام کې هر څه بوي چې ولسمشر علاقه نه لري. ولسمشر نه غواړي خپل موقف خپل چوکۍ چاته پرېږدي. خو موږ او تاسو په میډیا کې ګورو چې دی هر وخت نارې وایي چې راشه انتخابات وکړي او نن یې دا خبره هم وکړه چې زه انتخاباتو ته هم نه در سره کاندیدېږم. نو ولې د ترې ویر او ډار لري؟ دغه چې څوک د ولسمشر چې موږ او داسې سیال نه شو لرلی، بل څوک نشته داسې. نو هیله مام دغه ده تر څو د دم لا وتړو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم په خوست کې زرګونو خلکو د نظام په ملاتړ یوه ولسي غونډه کې جمهوریت یوازینی نظام بللی و چې د ټولو خلکو حقوق، آزادۍ او د هیواد پرمختګونه پکې خوندي کېدلی شي. د یادې غونډې ګډونوالو له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې هم وغوښتي ول چې په دې هیواد کې د وروستیو دوو لسیزو په لاسته راوړنو او پرمختګونو معامله نه کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدل شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په باب یو بحث هم لرو. په ننګرهار کې ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې اوس خپلو همزولو ته د ګلان او نورو ډالیو په ځای کتابونه ورکوي. د دغه ولایت لوستې ځوانان وایي د دغه دود په زیاتولو سره به د کتاب لوستلو سره علاقه لا ډېره شي. په دې اړه دا راپور واوري.
د ننګرهار د پچیرګام اوسیدونکی 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړی وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری یې ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډېر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین وو. دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه وو زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي، د ګلونو امیلونه، د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینی سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 to 10,000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ یې په کتابونو بدل کړی دی چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډیر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغې ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولي او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفې مربوطه ای وظیفې مبارکه کې هم نور خوښیو کې د هماغه شخص وظیفې او دندې او رشتې مطابق کتابونه وړل کېږي. واقعا دا یو ډېر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیله مندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هېواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او ځیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او ځیرک موبایلونه کارول کله یوې خوا یې ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي خو له بلې خوا یې د انلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لفامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني چپ دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 سپ اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ او هم مو مطالب لوستلئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو د پنجشنبه د ورځې په خبرونو کې د ازادۍ په چپو کې خبرونه لرو چې د ماسپښین له 2 تر 3 پورې دوام کوي او د جمعې په ورځ ولایت په ولایت خبرونه له 2 تر 3 پورې او د شنبه په ورځ تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو چې له 2 تر 4 پورې دوام کوي. د روژې له رارسېدو سره د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي دي. دې چارې د ټولو لپاره د خوراکي توکو اخیستل ستونزمند کړي خو د هغو لپاره چې جګړو ځپلي یا جګړو بې ځایه کړي دي په بازارونو کې د خوراکي موادو د رانیولو کار ګرانه کړی دی. په اروزګان، هلمند او میدان وردګ ولایتونو کې له جګړو بې ځایه شوي خلک له حکومت غواړي چې د بېوزلو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي. نور حال په دې راپور کې
د روژې میاشتې پر رسېدو یو ځل بیا د افغانستان په بازارونو کې د خلکو د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې لوړې شوې دي چې ګڼې بېوزله کورنۍ له ستونزمن وضعیت سره مخ کړي دي. محمد نسیم 22 کلن دی. د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته د جګړې له امله راکډه سوی. نوموړی وایي له یوې خوا جګړو ځپلی بیکاره دی او له بلې خوا د توکو قیمتونه لوړ دي.
کندهاران خو داسې حالات خراب کړی دي. زموږ
مرو غدانی شول سوالی سماج راغلی دجی از راغلی دجی از راغلی شاش کی مات کی پټاټی په خوا په نیم سل یو سه بدوا ساو کړل نن یو غلی خو دروژه شپاس پر مسلمان ذریات تلری وړي دا سه چار شي شار دا پټاټی نه چار شي کیمت بیخی وسه کیمت دغه تلور چې بیخی سړی ونه خو دا خو د خلک څه چې د سار ماشان دن لري پدې واس نه رسیږي دا مسلمان دغه مسکینان خلک به څه کوي دی او پای څه دی او ټکداران دغه سم دا غشتنه ده چې دا بروژه میاشت د برکت میاشت چې د مسلمانانو سره یو څه کوم کنه وکي
د نرخونو د لوړوالي ستونزه دلته نه ختمیږي. د هلمند اوسیدونکي هم وایي چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ سوي دي. دوی وایي له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وه، خو د دغې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر څیز نرخ لوړ سوی دی. د هلمند ولایت یو اوسیدونکی قدرت الله چې د موسی کلا ولسوالۍ څخه د جګړې له امله بې ځای سوی، ازادي راډیو ته یې وویل:
ساده د مسکینانو خوراک چې پټاټې دي هغه من په اویا اوس په نوي افغاني په سل افغاني دي. بینډې دغه څه ګران دي، غوړي دغه څه ګران دي. ټول د حکومت باید سب څه ګرځي سروالي باید وګرځي چې ورو داسې ګول څه ګران شي. د خوارو غریب خلک چې کوټ کور دي در بدر رضی الله خالص تر نه غریب شته د خوار ګراني جوړه شوې ده.
عام خلک یو شمیر سوداګر او دکانداران ملامتوي چې خوراکي توکي د احتکار په ډول ساتي ترڅو په بازار کې کم سي او دې په لوړه بیه وپلوري. د توکو د لوړو نرخونو زیان تر ټولو زیات بېوزله او په ځانګړې توګه هغه خلکو ته رسیږي چې جګړو له خپلو مینو کډه کړي وي او له کډوالۍ او بیکاري سره مخ دي. د اورزدان او هلمند تر څنګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي هم شکایت کوي چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره د توکو قیمتونه لوړ سوي دي. درویشت کلن روزي خان د میدان وردګو ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکي دي او اوس میدان ښار ته د جګړې له کبله راکډه سوي.
والا اوس خو موږ ماجرم یو او د بیکارۍ لامل هم دی نو اوس بیخي لوړې شوي دي او ځکه چې خلک ده ته فکر نه کوي چې خلک ماجر دی او بیکاري ده.
دوی له حکومت غواړي چې د بې وزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وڅاري. د افغانستان د متشبثونو علي بورد له هټیوالو غوښتي چې د روژې په مبارکه میاشت کې نرخونه ثابت وساتي. د دغه بورډ رئیس رحیم الدین اجاغه دوري یا حمل پر سل رښتمه منیټه ازادي راډیو ته ویل چې دوی سش کال دا مسله لنیږدې څاري. د لومړی کال او لومړی روژه نه ده چې د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي او د سینورو موادو بیې لوړیږي، بلکې هر کال د روژې او اخترونو پر اتاک سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي. سره له دې چې حکومت د بیو د څارنې ژمنې هم کوي، خو خلک وایي چې دغه ژمنې هیڅکله هم عملي سوي نه دي.
زندګي را دیگه خدا بهتر کنه ای تو راستم کې دیگه خوب از گزاره میکنه.
ستاسو له پیغامونو
اشرف غنی دلمارا پیغام دے. السلام علیکم.
زهرون د ننګرهار ولایت نه سره غږیږم. دغه ورک شوو دوستانو یارانو لپاره باید دولت یو مرکز فعاله کړي که چېرته ورک شوي یو چا دوستان هغې ته باید دغه وخي عکسونه وړي او نور پیسې ورته چې دغه شا الګ ورک شوی او چې چا کسان پیدا کړي هم هغه دفتر ته وړي. دا هم د افغانستان دولت نه یو ارزو او یو خواهش دی باید دا کار وکړو. په اسانه سره به یو خلک شي څوک چې خلک پیدا کوي هم همالته دفتر ته به وړي. که څوک د چا ورک شوي هم ملګري وروڼه زامنې هما دفتر ته به ورځي هغې سره به دا شکایت کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ اخلا آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو دوهمه نیمای ته نږدې کیږي. په دوهمه نیمای کې بحث لرو. دا بحث چې 25 دقیقې نو میږي له افغانستان د ناتو او امریکایي ځواکونو وتلو ته ځانګړی دی. هیله ده چې د دې بحث اورېدل هیر نه کړئ. خو اوس چې 12 بجې او 10 دقیقې دی نوریاس